سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورئ د امریکا مرستیال ولسمشر کامل هارس د افغان خزو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو له لویو مسایلو په حقیقت کې همدا ټکی دی چې د ښځو او نجونو وضعیت له دوی سره چلند.
په کابل کې د نورین خصوصي ټلویزیون مشر عارف نوري طالبانو نیولی دی. د نوري زوی رومان ازادي راډیو ته وویل
نمیدونم دلیل کار چیست اما ما خو هیڅ خبری نداشتیم.
دې پېښې یو شمېر خبریالان خواشینې کړي او وایي له دوی سره هم ناوړه چلند کېږي.
معلومات غواړو نو معلومات هم موږ ته نه راکول کېږي. په ډېرو ځایونو کې ګواښل کېږو، د تصویر اخیستلو اجازه نه راکول کېږي.
د جدي شپږمه ده په افغانستان د پخواني شوروي ځواکونو د یرغل ورځ. طالبان یې په اړه څه وایي؟
دا ورځ افغانستان لپاره توره ورځ وه. د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و.
د کرکټ د نولس کلونو د ټیم په اړه به هم وروستي معلومات درکړو، خو تر هرڅه مخکې له اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، طالبان وایي هغه ویډیو چیړي چې د یوه پخواني پوځي شکنجه پکې ښکاري. افغانستان او تاجکستان د برېښنا د واردولو تړون لاسلیک کړ او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله تور ولګو چې د یمن له حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. بشپړ خبرونه. د امریکا د ولسمشر مرستیالې د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کېدونکي چلند په اړه اندېښنه وښوده. کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. میرمن هاریس له سی بي ایس ټلویزیون سره مرکه کې ویلي له افغان ښځو او نجونو ملاتړ د دوی له لومړیتوبونو دی او دوی طالبان څاري څو رالاسي چې افغانستان کې له نجونو او ښځو ملاتړ کېږي. د دې خبر تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شئ. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې پکې ښکاري وسلوال یو پخوانی پوځي وهي ډبوي. پر ټولنیزو شبکو کې داسې ادعا شوې چې دا وسلوال کسان طالبان دي. د دغه وزارت ویان سعید خوستی خبریالانو ته ویلي دوی به دا کسان پیدا او په خبره یې راتلونکي کې به د داسې پېښو مخه ونیسي. ځایي خبریالانو هغه کس چې شکنجه کېږي رحمت الله قادري یاد کړی چې د پخواني نظام د ملي اردو د یوه کنډک قمندان و. په هغې ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته کېږي ښکاري چې وسلوال کسان په یوه خونه کې دغه پخوانی پوځي چې لاس یې ولچک دي په څپېړو او لغت وهي. پر طالبانو نیوکه کېږي چې له عمومي عفې سره سره له ځینو پخوانیو پوځیانو سره ناوړه چلند کوي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم تیره میاشت ویل د طالبانو له واکمنۍ له پایله یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل سرتیري وژل شوي، شکنجه شوي او یا هم تریتم شوي دي. طالبانو هغه مهال دا راپور رد کړ خو ویل چې د شکنجه او ځورونې ځینې پیښې له شخصي دښمنۍ سره تړاو لري. د افغانستان برېښنا شرکت او د تاجکستان د برق تاجک شرکت ترمنځ د 2022 کال د برېښنا د واردولو قرارداد لاسلیک شو. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې دا تړون د دواړو لوریو د پلاوو تر دوه ورځنیو خبرو وروسته لاسلیک شو. د دې شرکت د خبرپاڼې له مخې د افغانستان او تاجکستان د برېښنا مسؤلانو پر ځینو نورو سیمه ییزو پروژو لکه کاسازر او د 500 کیلو ولټه لاین د غځولو پر پروژو هم خبرې وکړې. په پکتیا کې څه باندې 800 بې وزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې د زده کړې د زمزم په نوم د لوړو زده کړو یو خصوصي بنسټ لخوا ورکول کېږي. د دغه بنسټ مشر ناهید امید ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د زده کوونکو شمیر لوړ کړي.
لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامه په لاره واچي ترڅو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي.
په دې پروګرام کې هغه شمېر نجونې او هلکانو ته زده کړې ورکول کېږي چې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري او د ښار په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو توان نه لري. بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي چې له ښوونیزو مرکزونو او دغه راز شتمنو خلکو سره په ګډه همغږۍ کې د دغه ډول زده کوونکو شمیر زیات کړي. تر 19 کلنې کشرې کرکټ لوبډلې هند ته 216 منډې هدف ورکړې ده. د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره آسیایي جام په ترڅ کې د افغانستان او هند لوبډلې نن مخامخ شوې چې دا مهال هند بیرته د دغو منډو د پوره کولو په حال کې دی. هند تر اوسه 1 سلویخت منډې کړې دي او دا لوبه لا هم روانه ده. یوازې درې لوبغاړي یې سوځېدلې دي. افغانستان په دې جام کې وړمه ورځ د اماراتو خپله لوبه په لوی توپیر وګټله خو تېره اونۍ یې پاکستان ته لوبه بایلوده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګاوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر عربستان د میزایلو په توغولو او د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د دغه ائتلاف په خبره د لبنان او ایران د خوا د حزب الله افراطي غورځنګ ملاتړ کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویان ترکی المالکی پرون خبریالانو ته وویل د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاغیانو د صنعا هوایي ډګر نظامي کړی او پر سعودي عربستان د حملو لپاره کاروي، خو حوثي یاغیان دغه تور ردوي. ترکیه المالکی خبریالانو ته هغه ویډیوګانې هم خوده چې د په وینا د سنا په هوایی ډګر کې د ایرانی او د حزب الله د ماهرانو مرکزونه خي او حزب الله پکې د ادعا لمخي حوثي یاغیانو ته د بمی حملو او د بی پیلوټ الوتکو د کارونی مهارتونه ورخي. او مسکو راتلونکي میاشت د روسیې ناتو شورا په جوړیدونکي غونډه کې په خپل ګډون غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د داسې یوې غونډې وړاندیز ورته کړی دی. روسیې په دې غونډه کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه لا نه ده کړې، خو تاس خبري اجانس د کرملن د ویان په حواله ویلي دوی غور پرې کوي. د ناتو یو ویان هم چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلی دوی له روسیې سره په اړیکه کې دي چې غونډه کې د ګډون ډاډ ترلاسه کړي. د روسیې ناتو شورا په 2002 کال کې جوړه شوه، خو په روسیو کې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې له کبله دا شورا غیر فعاله شوې ده.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي او د خبرونو التم ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله کاملا هاریس د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کیدونکو چلند په اړه اندېښمنه ده. کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. د خواشینی ده. اخو د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیدربار هم د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د افغان ښځو په اړه نوای محدودیت چې لمحرم پرته به د لری فاصله سفر نه کوي د دوی د زندانی کېدو په معنا بللی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په پراخېدو دي. تازه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن مرستیاله په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جون او خوځو سره دروان چلند پاړندخ نه خودلی. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونه سره مارکه کې وویل طالبانو له افغان جون او خوځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. خو د میرمن هاریس په خبره له افغان خوځو او جون ملاتړ د دوی لومړیتوبونه دي او دوی طالبان ساري څو ډاډه چې هلته لنجونو او خوځو ملاتړ کیږي.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو لوی مسایلو په حقیقت کې هم دا ټکی دی چې د خوځو او لنجونو وضعیت له دوی سره چلند زده کړو ته د دوی لاسرسی او له طرحګرۍ سره د مبارزې په اړه زموږ د اندېښنو یادونه چې موږ باید د دې په اړه
د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله وویل له افغان خوځو جنو د ملاتړ دوام احساسوي او له همدې امله طالبانو سره کار کوي څو په دې برخه کې خپل اندېښنې او ملاحظات له هغوی سره شریک کړي. خو طالبان بیا وایي هغه مسؤلیتونه درک کوي چې د افغان خوځو جنو پر وړاندې لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی:
اسلامی امارات د خپل هواد د ټول اتباع او حقوق تجمن دی. هغه کښې دی یو کنارینه د هغوی د کار حق، د تعلیم حق او په نورو برخو کې حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې محفوظ دي او دوی ته برسېږي.
د طالبانو د اوسنی حکومت چارواکو چلوې برخه په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاوی غړي هم دي په ځلونو ژمنه کړې چې د خصوص د حقونو پر وړاندې بس تنظیم جوړي. خو د حکومت لپایل راهیسي په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړې او کار بندیزونه لګول شوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله داسې مهال د طالبانو لخوا له افغان ښځو انجونو سره د کیدونکو چلند په اړه ناخوښه ده چې تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د سفر په برخه کې هم محدودیت وضع کړی. د دې وزارت وایي عاکف مهاجر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښځې له محرم پرته له 50 میله واټن د سفر نشي کولای. د طالبانو د حکومت د پریکړې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې هم یوه پاڼه لاس په لاس کیږي خو رسمي مهر او لاسلیک نه لري. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار دا پریکړه د افغان ښځو د زندانی کېدو په معنا بللې. میرمن بار د فرانسې له 24 ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دا د ښځو پر وړاندې د هغو فرصتونو مخه نیسي چې آزاد حرکت وکړي، له یوه ښار بل ته ولاړ شي، سوداګري وکړي او یا هم که چیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي فرار وکړي. خو د طالبانو حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان د عایده پارونکي تبلیغات بولي. د ویلو دا چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سمو د مخکې رسنیو ته ویلي وو ښځې باید په ټلویزیونونو کې په اسلامي حجاب کې راڅرګندې شي او دغه شان په ډرامو او تمثیلي ټوټو کې راښکاره نه شي. اندېښنه دا ده چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو دریز ورو ورو د دوی د نویمې لسیزې حکومت ته ورګرځي. هغه مهال ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه وه، بې له محرمه له کوره نه شوی وتلی او تر خواهی د برقو په نوم یو ځانګړی حجاب په ښځو واغوستل شو. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د دوی د مشر لخوا خپور شوی فرمان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د دوی ژمنتیا ښایي. هغه فرمان چې پکې اصلا د ښځو د زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه وه شوي او یوازې په نکاح او میراث محدود و.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یکشنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د راپورونو په اساس په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون نورین ټلویزیون مشر عارف نوری د طالبانو وسلوالو لزانه سره بیولای دی. دا خبره د نوری کورنۍ او د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مسؤلانو ازادي راډیو ته تایید کړی ده. د ښاغلي نوری د کورنۍ غړي وایي طالبانو د یکشنبې په ورځ له کوم اجازه لیک پرته د دوی کور ته ننوتل او عارف نوری له ځانه سره بوتلو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. خو د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه وایي ذبیح الله مجاهد ورته ویلي چې عارف نوری د رسنیز فعالیت په تړاو نه دی نیولی. دا ټولنه وایي په تیرو لسو ورځو کې څلور خبریالان نیول شوي او یا هم وهل ډبول شوي دي. د عارف نوری نیول کېدل د خبریالانو او رسنیو د تړو بنسټونو خبرګون هم پارولی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا د عارف نوری د زوی رومان نوری غږ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته 1:00 د طالبانو وسلوال کسان راغلل او پلار یې د دوی له کوره چې د کابل په پروانه سي سیمه کې دی له ځانه سره بوتلو.
مو هیڅ خبر نه درلود، اصلا هیڅ هم نه و. د حج د نیولو لپاره کوم سند موجود نه و. یو نظامی حالت پیښ شو او ټول ځایونه کلابان شول. کور ته دننه شول او حاجی له ځان سره یوړ. هغوی ونه ویل چې حاجی چیرې وړي او هیڅ احوال ترې نه لرو چې حاجی چیرې دی.
رومان نوری زیاتوي چې د دغو کسانو د ملي امنیت جامې په تن وي، څو دولتي رنجر او څو شخصي موټرې ورسره وي او د پلار یې له ځان سره یوړ. رومان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ورسره خبرو کې تایید کړی ده چې عارف نوری د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی.
له ذبیح الله مجاهد سره مو اړیکه ونیوه، هغه تایید کړه خو وی نه ویل چې چیرې توقیف دی. وی ویل چې موږ پلټو او احوال درکوو. رسنۍ یو بې پرې بنسټ دی او هیڅ ځای کې د سیاست مربوط نه کیږي. په ډیر بې احترامانه ډول کور ته داخل شو او آن زموږ د کورنۍ ځنی غړو باندې د وسلې په واسطه فشار راوړ چې حاجی راوباسي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی بیا په دیار ازادي راډیو ته څه نوایي. خو د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وایي طالبانو دوی ته ویلي چې د عارف نوری نیول کېدل د هغه له خبریالۍ سره تړاو نه لري.
موږ خپل ټول هڅه وکړه چې د هغه ځای او د هغه د نیولو علت معلوم کړو چې تر اوسه دغه معلومات مختبر کل شو نه ده د زای او ده نیولو علت. خو خغل مجاهد زموږ په تماس کې هوایل چې هغه د زای پاړه رسنیو ته باید معلومات ورکړ شي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په یوه اعلامیه کې بیا له طالبان غوښتي چې عارف نوری خوشی کړي. په افغانستان کې د ځینو رسنیو خبریالانو او تصویر اخیستون کې د نورین ټلویزیون د بنسټ ایښودون کې عارف نوری د نیول کېدلو خبرګون کې وایي چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته په هیواد کې د رسنیو کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده. له دې ډلې حامد مایار او فضل رحمان آرمان ازادي راډیو ته وویل
اوس د رسنیو د ادرسونو او د خبریالانو غوښتنه هم دا ده چې عارف نوری د نیول کېدو مسله روښانه شي، یا د رسنیزو فعالیتونو په تړاو دوی نیولی ده کنه بله مسله ده. دغه مبهم والی د رسنیو لپاره د تشویش وړ مسله ده چې تر اوسه پورې نه ده واضح شوې.
نه یوازې ده چې نیول کېږي، په ډېرو برخو کې دوی ته معلومات نه ورکول کېږي. موږ په ساعتونو ساعتونو دوی د دروازو د وزارتونو د دروازو تر شا ولاړ یو، موږ نه دننه پرېږدي او نه چې دوی سره اړیکه نیسو. د کمی موضوع په اړه دوی معلومات غواړو، نو معلومات هم موږ ته نه راکول کېږي. په ډېرو ځایونو کې ګواښل کېږو، د تصویر اخیستلو اجازه نه راکول کېږي.
دا ټولنه وایي د دغو خبریالانو د کورنیو د دعوو پر بنسټ چې له دوی سره یې ثبت کړي، د پژواک خبری آژانس خبریال خلیل فطری، محلی خبریال ساحل منگل و عارف نوری د نورین تلویزیون امتیاز څښتن هغه کسان دي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. خو د شمال اونیز خبریال فرامرز امیری په اړه داسې داګانې موجودې دي چې د طالبانو لخوا نیول شوی او وحل شوی دی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي له دې ډلې د خلیل فطری او ساحل منگل د وضعیت په تړاو زیات معلومات نشته.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان د 19 کلونو د کرکټ ټیم نن د هندستان د کرکټ د 19 کلونو له ټیم سره مخ شوی دی. د دوی لوبه د آسیا کپ په لړ کې ده. دا د افغانستان او هند دریمه لوبه ده. البته دواړو ټیمونو یو یو لوبه ګټلې او یو یې بایللې دي مخکې. په همدې ارتباط زموږ همکار وروستي جزئیات راټول کړي دي. راته وبوایي چې د افغانستان د ټیم څومره چانس دی چې نننۍ لوبه وګټي او اوسنی سکور څنګه حالت کې دی؟ مهرباني.
بله سانګزه صاحب، دا د آسیا کاف د 19 کلونو د کمم رضوانانو ترمنز دغه ټورنمنت نه هم لوبه د هندستان او افغانستان سره مخامخ دی. افغانستان بیټنګ کړي 268 هدف ورکړ شوی په سلورو وکټو باندې، او هندستان اوس بیټنګ کوي. 1350 منډې دوی کړي دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي، او دوی ته په یوشت اورونو کې 104 رنزونه نور په کار دي. لږ تر لږه په هر اور کې دوی باید له 15 لږ زیات رنزونه وکړي. دی سکور او دی اورونو ته په کتلو سره چانس دی هندوستان شته چې دا لوبه وګټي. خو بیا هم د کرکټ په اړه څه نشي ویل کېدلی. په د افغانستان په بالینګ کې نور احمد لکنوال دی چې تر دې دمه خبالینګ کړي، دوه لوبغاړي سوزول لا هم سلور اور لري. دی به خای چې لدین وروسته وکټ واخلي. د نن لوبي ګټل افغانستان لپاره ډیر مهم دی، او د هندستان لپاره ځکه که هر لوبډله دا لوبه ګټي نو په دې سره به بل پړاو ته د دې سیالۍ لاره پیدا کوي. پاکستان تقریبا لوړان دي، د دې ګروپ نه سیمی فائنل ته لاره پیدا کړې. او په دې ګروپ کې چې متحده عربي امارات دي، هغوی سیالۍ تقریبا بهر دي. د نن سیالۍ ته په کتلو سره چې هر لوبډله لوبه ګټي نو مخکې تک چانس به زیات وي. خو د یادولو ده چې افغانستان وړم کال ته د دې سیالیو د آسیا کپ د 19 کلونو کمونو ځوانانو اتلولي خپله کړې وه، او دا ځل هم تمې ډېرې هیلې زیاتې وي چې لږ تر لږه د دغه سیالیو تر نیمه پایلوبې پورې به لوبډله رسېږي. خو نن لوبې ته وکتل شي چې که وکتل شي نو لږ تر لږه په نیمه پایلوبه کې به بیا د بل ګروپ د سریلنکا یا هم له بنګلادیش سره مخ کیږي.
بله، ډېره مننه کوم. د افغانستان د 19 کلونو نه کم عمره لوبډلې د لوبې په اړه مو جزئیات واورېدل. دا چې د هند لوبډله اوس په یوشتو اورونو کې 100 منډو ته اړتیا لري، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. اوس تازه نشانت سندو او یشدول پاڼۍ کوي او لوبه کې ولاړ دي. تر دې مخکې د دوی د سر تکړه لوبغاړي آوټ شول. لاغې ډلې هرنور سنگ چې په تیره لوبه کې هم سلیزه والې او له 100 نه ډېرې منډې کړې وي، او انګریکیش هم 6 منډې کړې وي. تر هغه وروسته شیخ رشید 6 منډو باندې آوټ شو، او بیا د اوسنۍ میچ یاد کړ کپتان یشدول او نشانت سندو دا په 1500 منډو ولاړ دي. البته د افغانستان له لوري نور احمد لکڼوال 2 وکټې اخیستي، بلال سمی هم چې تیز بالر دی هغه هم 1 وکټه اخیستي، او لام د 2 اوورونه پاتې دي.
د لوبو له میدانه
د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونۍ خبرونه هر اونۍ د شنبه په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
وربشو پکتیا ته په پکتیا کې څه باندې 800 بیوزلن جون او هلکانو ته پر روان جمعې کې د وړیا زده کړو زمينه برابر شوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بیوزله زده کوونکو جون او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنې زده کړو زمينه برابر شوې ده. په پکتیا کې دا ځل د زده کوونکو د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید آزادای راډیو ته ویل چې په ژمنې برنامو کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسېږي.
اته سو دولس زده کوونکي تر دا مهال لرو چې لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د 900 او ذکر پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت په کتو سره داسې نوري برنامه په لار واچي ترڅو د هیواد ټول بچی له زده کړو برخمن سي.
د دغه ښوونیز مرکز د کوونکو دي تخوختي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمينه برابر شوي. خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې د ښوونیز فرصتونه ډیر کړي. زده کوونکو هنسلوایی په دې ښوونیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمينه برابر شوي چې د کورنیو اقتصادي کمزوري دی او نشي کولای د خار په نورو شخصي کورسونو کې ژمني پروګرامونه تعقیب کړي.
دغه شاګردان چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د مشترو سازمان دي هغه په دښه کوي پراتن کې د هله چې دا کم کورسونه پلار واچي وړیا او نو لسوس خمم د هله ده چې موږ دا کم وړیا ژمني کورسونه پلار واچي.
یو بل زده کوونکو اسماعیل وای دوی ته په دې ښوونیز مرکز کې هغه مضمونونه تدریسېږي چې په ښوونځي کې مشکل دي او سیستماتیک زده کړې ته اړتیا لري.
زال تر هغه به مت میریا جی وای مو می پی جی او انګلیش راته وای لیک او لوست املا ده موږ دلته زده کړې کوو. دلته شاګردان راځي نیم اقتصاد ډیر خراب یو نیم لیک خدي هغه دلته راځي وړیا کورس یو ته جوړ کړی را او درس کوي.
زده کوونکو سنا الله هم په دې ځای کې د زده کړو بهیر خخي او لپات زده کوونکو غواړي چې د ژمي له رخصتیو ګټه پورته کړي په کورسونو یا کورونو کې دي لوستونو سره ځان نه بي ارتباطه کوي.
موږ دلته د درس په خاطر راغلي د مسلکي استادان له خوا موږ ته درس راکول کیږي. درې مضمونه دي هغه ته څه خمیده وختونه چې د زمي رخصتانه هم داسې ری یا په شخصي کورسونو کې ځان واچي کې اقتصادي کې یا خپل کور کې درس.
بلور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیز مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډیرو زده کوونکو ته د ژمنه یو زده کړو فرصت برابر شي.
طالبان د جدي شپګمه په افغانستان کې د پخوانی شوروي ځواکونو د یرغل ورځ غندي او دا ورځ د افغانستان لپاره توره یادوي. په ورته وخت کې شمیر پخوانی جهادي سیریام دا ورځ غندي او په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو پیلامه بولي. نن د جدي شپګمه ده په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل ورځ سره برابره ده. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
جدیش پګما پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د یو زرو درې سوه او اته پنځوسم لمریز کال د جدیش پګما په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده چې سږ کال یې 24مه کلیزه ده. د سرو پوځونو د یرغل د ورځې په اړه طالبان او پخواني مجاهدین یوه خوله دي. دوی د جدي شپږمه غندي او په افغانستان کې د جګړو پیلامه کوي. د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ وه او د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځې په افغانانو باندې رانشي.
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري.
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخلې پیلامه وه چې دا بعد سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
د خاغلی خورم په تازه کتاب څلویښت کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي. په افغانستان کې د پخوانی شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو.
باید اظهار داشت که امین خائن و باند جنایتکار و خونریزش جنایات بزرگی را علیه مردم نجیب ما، علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما، علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیت ها و خلقهای شریف کشور ما مرتکب شدند.
امین د خلق گند و کارمل د پرچم گند مشران بود. دا دواره گندونه د خلق دموکراتیک گند په نوم یوزای او د یوزر دریس و پنجوسم کال د ثور په منیټه د سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنگ کرد. یو شمیر افغان سیاسی شونون که پر افغانستان د پخوانی شوروی اتحاد د ځواکونو د یرغل په اړه بیلابل نظرونه لري. سیاسی شونون که او هغه مهال خبریال فاروق فردا وایي
د جدی د شپږ منیټه مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخله مفهوم ارائه کوي راګرځي د خلکو د دیموکراتیک ګوند خپل منځي اختلافاتو باندې، چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او ځپلو په موقع کې قرار نیسي، او له بله پلوه بېل دي چې د افغانستان داخلي وضعیت او د مخالفو ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پښې د غځولو زمینه یې برابره کړله چې تر اوسه پورې زموږ په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خود دې تر څنګ د همبستګي نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیا وایي که داود خان خپلې د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده، او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتګ لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
زه فکر کوم چې هغه بنیاد شهید داود خان که خودو چه شاهی نظام رنگ کو او بیاونه شو کولی چه ده انتخاباتو نیته وطا کی او انتخاباتو کی و آغا شخصیتونه چه ده داود خان پا وقت جوندی و او دوی دیر عالی جناب شخصیتونه و ده افغانستان که آغوی ته وظایف سپاره لوه نو که ده شو چه جمهوریت دیر تین کی. نو ما غزوانانو بانده شده سره کودتا کنه و او دیر بی تجربه و آغی ته کار رو سپارل نو بنیاد دماغی زین خراب شد.
لیکوال او سیاسی شنون که علمگل سحر بیاوایی ده افغانانو خپلمنزی ستونزی او به اتفاقی ده شوروی ځواکونو د یرغل لامل شوی.
نو یا من دماغ په نظر باندې زموږ خپل بی اتفاقی ده، افغانستان خلکو بی اتفاقی ده، جګړې دي چې هلته په یغه وخت کې وي، هغه واکمن د خلکو دیموکراتیک ګوند داخلي ستونزې وي.
ښاغلی سحر د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کوي. د جدي شپږمه هغه ورځ ده چې له ډېرو افغانانو یې قرباني اخیستي او کډوالۍ ته یې اړ کړي دي. یو شمیر د هغه مهال ترخی خاطرې بیانوي. محمد الله وایي هغه مهال لته کلن و چې د ژمي په یوه سړه شپه ناپیژانده خلک د دوی کور ته ورغلل او د ده پلار یې له ځان سره بوتلو. اوس چې له هغه مهال دوه څلویښت کاله اوښتې د خپل پلار په اړه معلومات نه لري، او د پلار په اړه چې دی کوم تصویر په ذهن کې لري هغه د هماغه شپې تصویر دی.
روسانو که کمونست زه هغې وخت په وړو کې هم نه پوهېدم. زمون کور کې ټک ټک وشو او پلار مې ووتو. هغې نه بعد زما د پلار مړی او ژوند یې ورک دی، او مونږ نه پوهېږو چې هغې ژوندی ده که مړی دی. نو زما پلار نه سیاسي فعالیت لري شته او نه کوم دولت کارمند و.
کفایت الله نبی خیل د افغانستان د حزب اسلامي ګوند بنسټ ایښودونکي محمد یونس خالص وراره دی. د هغو ورځو په اړه وایي چې دی د خپلې کورنۍ له ښځو او ماشومانو سره د تورخم له لارې خیبر پښتونخوا ته کډوال شو.
زه ډېر زیات وړوکی وم د همدې هجرت په دوران کې، او وږی وم. په کور کې مور مې د الله وبخښي هغې ته مې ژړل چې ماته ډوډۍ راکړي، ځکه په کور کې کشرۍ زه وم. مونږ په کور کې نه ډوډۍ وچې راکړې وه او نه پیسې وې چې باندې نه مې اخیستې وه. نو د هغه دورې دغه حالت زما ایس وخت د یاد نه وزي.
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل 9 کاله دوام وکړ او بلاخره د جنوا د پریکړې له مخې د 1983 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14 نیټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د حیرتانو له لارې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل چې د بهیر 1 کال وخت ونیو، یعنی د 1990 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نیټه بشپړ شو. جنرال ګروموف د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو وروستی قمندان کله چې له افغانستان ووتنو د پولې په څنډه کې په خپلو شونډو کې څه وویل خو هیڅکله په تاریخ کې افشا نه شول. مورخین وایي ګروموف چې کله افغانستان پرېښود نو ترخه موسکای په شونډو راغله، هغه موسکا چې د یوه مات جنرال په څیره کې راڅرګند شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. اسدالله لودین تغوګ دوی چې لاند خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر مرستیالۍ د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کېدونکي چلند په اړه اندېښنه وښوده. کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهېږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی، خو طالبان بیا ځان د ښځو او نجونو د حقونو ټینګښت ته ژمن بولي. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې پکې ښکاري وسلوال یو پخوانی پوځي وهي ډبوي. پر ټولنیزو شبکو دا ادعا شوې چې دا وسلوال کسان طالبان دي. په پکتیا کې څه باندې 800 بېوزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې دا زده کوونکي د پکتیا درنه په یو خصوصي بنسټ کې چې زمزم نومیږي روزل کیږي او دغه بنسټ وایي چې هڅه کوي د دغو زده کوونکو شمیر زیات کړي. د افغانستان برېښنا شرکت او د تاجکستان د برق تاجک شرکت ترمنځ د 2022 کال د برېښنا د واردولو قرارداد نن لاسلیک شو. د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره افغان لوبډلې لخوا په آسیایي جام کې هند ته د 216 منډو هدف ورکړل شوی دی. دا مهال د هند لوبغاړي په ډګر کې دي او هڅه کوي چې دغه هدف بیرته پوره کړي. د هند لوبډلې تر اوسه 144 منډې کړي او 4 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوي چې د یمن له حوثي اغیانو ملاتړ کوي او مسکو راتلونکي میاشت د روسیې ناټو شورا په جوړیدونکو غونډه کې په خپل ګډون غور کوي. د دې شورا د جوړېدو وړاندیز د ناټو لخوا مسکو ته شوی دی.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس دوی منیمای پیلو لمړی به لاند سپورتي خبرونه واورو، تر هغه وروسته دواونیز پروګرامونه.
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې هندوستان ته 216 د منډو هدف وټاکه. ټاس هند وګټو افغانستان ته د توپوهنې بلنه ورکړه. افغان لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 259 منډې وکړې او سیالي لوبډلې ته د 216 د منډو هدف وټاکه. د افغان لوبډلې لپاره اجاز احمد احمدزي 6 نه سوځېدلې، لوبډل مشر سلیمان ساپي 23، الله نور ناصري 26 او خیبر ولی 6 نه سوځېدلې منډې جوړې کړې. اوس د هندوستان توپ وهونکي د افغان لوبډلې لوري د ورکړل شوي هدف د پوره کولو لپاره ډګر ته ښکته شوي. هندوستان په 19 اورونو کې 100 منډې کړې او 1 وکټ یې له لاسه ورکړې. افغانستان خپل دویمه لوبه 2 ورځې وړاندې له عربي متحده امارات څخه په لوی توپیر وګټله. په نننۍ لوبه کې چې هر لوبډله بریا ترلاسه کړي، نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. د هرات مویتای ورزشکارانو په نړیوالو ملي سیالیو کې 9 مډالونه ګټلې دي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د هرات لوبډلې په نیمروز ولایت کې د مویتای نړیوالو سیالیو کې 3 د سرو زرو او په ولایتي سیالیو کې 3 د سپینو زرو مډالونه ګټلې دي. د خبرځای په حواله دغه سیالۍ چې د نیمروز ولایت په کوربتوب 2 ورځې وړاندې پیل شوې وي، 13 ورځې ناوخته پای ته ورسېدي. په دې سیالیو کې 198 لوبغاړو ګډون درلود چې 18 له پاکستان څخه او 2 له ایران څخه وو. او د افغان لوبډلې چټک توپ اچونکي نوین الحق د پاکستان سوپر لیګ پر ځای د بنگلاديش پریمیر لیګ په اتم پړاو لوبه کې لوبیږي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د ډسمبر په 12 نیټه پاکستان سوپر لیګ ته د لوبغاړو د اخیستو مراسم ترسره شول چې نوین الحق د کویټي کلایډرز لوبډلې لخوا په سلور کټګوري کې واخیستل شو. نوین الحق تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د شخصي دلایلو له امله د 2022 کال پاکستان سپر لیګ کې ګډون نشي کولای. خو تازه بیا د بنگلاديش پریمیر لیګ ګډون کوونکو لوبډلې خلونه ټایګرز خبر ورکړی چې نوین الحق په دوی سره اتم پړاو بنگلاديش پریمیر لیګ کې ګډون وکړي. د بنگلاديش پریمیر لیګ او پاکستان سپر لیګ د یو بل سره په ټکر کې راځي چې پاکستان سپر لیګ د جنوري په 20 او بنگلاديش پریمیر لیګ د جنوري په 6 نیټه پیلېږي. له نوین الحق وړاندې فاف ډوپلیسیس، موین علي او سنیل نارین هغه لوبغاړي وو چې د پاکستان سپر لیګ پر ځای یې بنگلاديش پریمیر لیګ انتخاب کړ.
The Lobo Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه یوی بلی اونیزی خبرونه ته مهر کله کوم. د هیله چې روغ سټه ولري پروانه خبرونه کې به واوري چې په ننګرهار کې د فوټبال غوره لیگ سیالي پیل شوی. ننګرهار چې د جمی په موسم کې د ورزش لپاره ښه آب و هوا لري، نورې کومې ورزشي لوبې پکې روانې دي؟ د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش له رئیس نور احمد حبیبي سره یې په اړه خبرې کوو. دا به هم واورئ چې د 19 کلونو کم عمر ځوانانو افغان لوبډلې په آسیا جام کې برخه اخیستې. دې سیالیو ته څومره مناسب افغان لوبډله ټاکل شوې؟ د کرکټ یو افغان مینوال او څارونکي به په دې اړه درسره خپل اند شریک کړي، او که وخت نو د چیندرو د لوبې په اړه به معلومات درکړو. دا لوبه څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي؟ له موږ سره پاتې شئ. زموږ غږله ازادي رادیو ناورې درنو اوریدونکو، لکه وړاندې مو چې واورېدل، په ننګرهار کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوي. په دې سیالیو کې 9 لوبډلو برخه اخیستې ده. خو دا چې د دې سیالیو هدف څه دی، د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش له رئیس نور احمد حبیبي سره مې په همدې اړه خبرې کړې دي.
اوس مهال په ننګرهار ولایت کې د فوټبال د 9 غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوي چې هدف یې د کال غوره او قهرمان ټیم معرفي کېدل دي. په ننګرهار ولایت کې نوموړي سیالۍ به په ننګرهار ولایت کې 14 ورځې دوام وکړي او د همدې میاشتې تر 6 نیټې پورې به پای ته ورسیږي.
حبیبي صاحب، د دې سیالیو هدف څه دی، یعنی د څه هدف لپاره پیل شوي دي؟
دا چې ننګرهار ولایت د ژمي په موسم کې هغه بهترینه آب و هوا د ورزش دپاره لري، نو موږ وغوښتل چې د ننګرهار ولایت د غورو لوبډلو ترمنځ دغه تورنمنټ ونیسو، چې د دغه تورنمنټ وروسته به د ننګرهار ولایت دپاره د کال غوره لوبډله معرفي کیږي، چې نوموړي لوبډله بیا د زونونو په سیالیو کې به برخه واخلي.
او د سیالیو مالی امکانات څوک ورکوي، د ورزش اداره که سیمه ییز سوداګر؟
په اوسنی وخت کې د سپورت په برخه کې موږ کوم مالی امکانات نه لرو. زموږ سره هغه شرکتونه او فابریکې او ډونران چې د سپورت په برخه کې موږ سره مرستې کول، هغوی هم اوس مهال مرستې موږ سره نه کوي. نو ډیری دوستان او زموږ ورزشکاران چې په بهرنیو هیوادونو کې شپې ورځې سبق کوي، هغوی سره موږ په اړیکه کې یو، او د هغوی په مرسته په هغه معمولي او کمو امکاناتو باندې موږ دغه سیالۍ په لاره اچولی دي، چې یوازې د هغه خطاندازي او د ورځنیو برخو کې چې کوم مصارفات موږ لرو همغه پیپرو کیږي، او دغه سیالۍ د دوستانو په مالي لګښت باندې پیل شوې دي.
حبیبي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایي، د ننګرهار هوا چې په ژمي کې د ورزش لپاره ډیره برابره بلل کیږي، نورې کومې سیالۍ پکې اوس مهال روانې دي؟
د ننګرهار ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو ولسوالیو کې زموږ ورزشکاران لیګونه او تورنمنټونه پیل کړي دي، چې خوشبختانه د ننګرهار ولایت ډیری ځوانان د سپورت او د ورزش سره مینه او علاقمندي لري، او په دې برخه کې موږ دستاوردونه هم لرو او هدایت مو ټولو فدراسیونونو ته کړي دي چې په ننګرهار ولایت کې په مختلفو برخو کې دوی تورنمنټونه پیل کړي، ترڅو موږ وکولای شو د ننګرهار ولایت د غورو ټیمونو انتخاب کو چې غوره ټیمونه د افغانستان په کچه د نور ولایتو سره سیالي وکړي، بیا د افغانستان د ملي ټیم عضویت ترلاسه کړي. کله چې د افغانستان ملي ټیم عضویت ترلاسه کړ، دغه ورزشکاران بیا د نورو هیوادونو سره، ګاونډي هیوادونو سره سیالي کوي تر څو افغانستان او زموږ هیوادوالو ته خوښي وربخي.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي وو. د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو ترمنځ د آسیا کپ سیالۍ پیل شوی. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې خپل لومړنۍ لوبه د پاکستان په وړاندې په لوی توپیر باندې بایللې ده او دوهمه لوبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې باندې کوي. خو پښتنه دا ده چې د دې سیالیو لپاره لوبډله څنګه انتخاب شوې ده؟ آیا فکر کیږي چې لوبډله به د دې سیالیو اتلولي خپله کړي؟ داود څونوري پښتنې مې د کرکټ له افغان څارونکي قسیم هلاله کړې دي.
افغان نس کلن لوبډلا د اسیا جام سیالیو لپاره نسبت ځوان لوبډلا او داسې لوبډلا اعلان شوې ده چې تر ډېره په ځوانانو باندې تکیه ده. او مخکې ډېر کله نیوه کم دا و چې افغان نس کلن ځوان لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي لوبېږي چې عمرونه یې زیات وي، خو دا ځلې تر ډېره دغه اصل په پام کې نیول شوی او لوبغاړي هغه انتخاب شوي چې عمرونه یې تر ډېره لنونسو کلونو نه کم دي. نو په لوبډله باندې رښتیا هم تاثیرات شته دی. دا لومړی ځل دی چې د دغې لوبډلې اکثره لوبغاړي بیرون ته ځي او ډېر کم داسې لوبغاړي دي چې هغوی دی په نړیواله سطحه باندې د افغانستان لپاره نمایندګي کوي او لوبېږي. نو ستونزې عموما په دغې لوبډله کې او د دغې سیالیو چمتووالي په اړه باندې موجودې وي، ځکه افغان نولس کلنې لوبډلې تر ډېره مشترکې سیالۍ نه دي ترسره کړي او د دغې لوبډلې د جوړېدو لپاره تقریبا 15 میاشتې مخکې یو ځل لوبې ترسره شوې وې د نولس کلنو ځوانانو د غوره لوبغاړو ترمنځ. نو هغې لوبو نه دغه لوبغاړي رابرابر شول او بیا د وطن حالات داسې شول چې تر ډېره لوبغاړي له کرکټ هم لرې پاتې شول او تمرینات هم تر ډېره ترسره نه شول. که څه هم بورډ لنډمهاله کیمپ ترسره کړ، خو په وخت باندې اماراتو ته زموږ نولس کلنه لوبډله ونه رسېده. په لوبو کې د بایلات عمده لامل هم همدا کېدای شي چې د غذایي له لوبغاړو سره د افغان لوبغاړو ناشنایي او همدا ډول نو لوبغاړو سره په نړیواله سطحه د لوبغاړو لوبېدل او هغه هم داسې لوبغاړي چې ډېر کله نړیوالو میدانونو نه دي لوبېدلي. نو زما په اند باندې افغان لوبډله که همدا لوبډله لږ وخت په سیالیو کې ولوبېږي، په دې کې داسې لوبغاړي شته دی چې راتلونکي ته ترې نه ښې هیلې لرلی شو او بالخصوص روزونکي باید په دې باندې کار وکړي چې افغان لوبډله که په دې سیالیو کې نه ځلېږي خو ولې مخته باید له همدغې لوبغاړو چې له څو پړاوونو غوراوونو وروسته دوی لاره پیدا کړې ده په نړیواله سطحه د افغانستان د نوم د ځلونې لپاره. نو هغوی ټچ ته دي رسېدلي دي او په دوی باندې باید خواري وشي، دوی باندې کار وشي. زما په اند باندې افغان لوبډله به په دغې سیالیو کې له نورو سیالانو سره ولوبېږي، خو دومره به ښه نه وي لکه څومره چې زموږ تېر ځل نولس کلن ځوانان په آسیا جام سیالیو کې ځلېدلي وو او موږ د پاکستان په څېر لوبډلې په هغه سیالیو کې ماتې کړې وې او اتلولي هم ګټلې وه. نو زما په اند باندې لږ وخت به نیسي چې دغه لوبغاړي رابرابرېږي او په نړیواله سطحه د افغانستان لپاره سیالۍ ترسره کوي.
د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلالو، آیا کله مو د چندرو لوبه کړي؟ د لوبه په کلیوالي یا ملي لوبو کې راځي چې تر ډېره د وړو نجونو او کوچنیو هلکانو ترمنځ ترسره کیږي. خدا چې دا لوبه څنګه کیږي پاړې زما همکار نور معلومات درکوي.
دا د نجونو لپاره ډېره په زړه پورې او خوندوره لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې او واړه هلکان کوي. د دې لوبې د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل په اتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ، دویمې او درېمې خانې پلانوالی او اوږدوالی یې په یوه اندازه، څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړیو دریو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول لومونه کېښودل کیږي. لومړۍ، دویمې او درېمې خانې ته خور او ورور، دم، قدم، صحرا او اسمان، په ځینې سیمو کې دا خانی د کوټه منډو دوزاخ دمی اگر او سپټ په نمونه هم یادوي. دا لوب اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره وچلاندا یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتی چې یوه کوچنۍ ګردتی کوي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی ناره، بیا یې لومړۍ خانۍ ته اچوي. په یوه پښه لومړۍ خانۍ ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېمې خانې ته هم په یو پښه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پښو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پښو د دمې خانې ته ځي. په دمې کې دمه کوي او بیا په یو پښه قدم خانې ته ځي، بیا له سیند څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یو پښه بیرته لومړۍ خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپله چکله یا چیتی د پښې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکله اچول کیږي او هماغه شان تګ راتګ تکرارېږي. که چیرته لوبغاړی خپله چکلا تر نظر لاندې خانې ته وانه چوي، یا یې پښه په خط راشي، یا چکلا د پښې په یو حرکت د خانې څخه بیرون نکړي، یا یې چکلا او پښې د سین خانې ته وردنه نشي، نو د لوبغاړي نوبت سوځېږي او پر ځای پر لوبغاړی راځي. اوس له هغه چې چکلا تر آسمان خانې پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکلا په تندي ږدي، خپله شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکلا لومړۍ خانې ته چوي. په هغه صورت کې چې چکلا لومړۍ خانې ته پرېوځي، هغه خانې هغه کیږي. لوبغاړی د چیلی پانه خې په کاغلو سره خانه نخه کوي او د خپل ځان کوي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي، په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده، او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتنی مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانې ته ورسېده، لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکلا آسمان خانې ته ګزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم ږدي او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي، صحیح ده؟ د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې، درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي، صحیح ده؟ په هغه صورت کې چې پښه یې په خط رانی شي او یا یې پښه سین خانې ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو هو هو، او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کیږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییزه توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چیرته د لوبغاړو پښه د خط په سر راشي او یا چکلا په هر یوه ضربه او ګزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چیندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونی د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
آزادي او اوریدونکو، آزادي رادیو ته ستاسو له راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازدیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچی ولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغه چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. دا بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ یې پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پایل کې شرا لویږي، همیشه همداسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنه چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم را ګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي، هم تهدیدېږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور اجل دی ته کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پېښ شوی کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې، دا کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
کله چې زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي، دې به وډاری کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنان زماده کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات، یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید تونه کې سر لمخه پامغه انجن دې دې نیو کوي سي چې تاب کې، یعنی دا خبره وا څنګه دا شو دې اوله باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم درسو ته سمته کې دامه ورک.
فرزانه خپلې ویټول گیوالی کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپلې کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپلې راته وایي.
ما دې ته ویل چې ته کنه شي کولای، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما غوښته د مورته مرتزنګ او ورته ویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نه وکونه کې، یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلات او یاد تا کوم ملامتي و مګم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بجورتی نه خپل فامیل ته دا مشکل وای. نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري، نو تاسو دا کوخ کړی ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته، یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو پیژنده، یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګم تاسو هغه نفرونه سي چې تاسو مشکل دي سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخونه سي جلاونه سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلام زوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، لا نورو لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله بیا تا دا کار وکړ، خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هر خبره حتما یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي، کداش دا خبره له ورور سره وکي کاغه ډیر توند کداش له مور سره ای وکړي له خور سره کداش یو داس شاه سره وکړي چې هغه تر ډیر پر ګرانې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نور باندې دغه خبره چلیږي نو خا دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي داس نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکام وي یا بیا نور خبره د کورنۍ له وسم وتلی وي خبره مخکې له مخکې خراب کړي.
ارواپو استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سرنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره زیات کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه تاسو ته ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترک وي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک زنده حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخونه مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخونه مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اخص کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځ ته راتلی شي او منځ ته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالاتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځ ته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي. که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نه شي حلولی یا کمزورې یا ضعیف یې دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنه له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط کورونو پورې مربوط دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه یا مثلا الګ د کوره پاره کېدل یا مثلا په نشه یي موادو اخته کېدل ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده یوازې ځینې شیان باید مات شي د منځه لاړ شي. معنا یې دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مسایده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو د خپل زمونو سره خپل اړیکې داسې تنظیم کو داسې ترتیب کو چې غوړی ته خنې دې ملګری وو ستر څو خپل خبرې بنت وشي کولای مور په خپل حاکمیت غوړی پلان حاکمیت غوړی دا حاکمیت معنی دا کې چې رابطه د ټولي ده کته پورته دی وړه دوی نشي کولای په خپل خبرې ورسېږي که جوړښت کې داسې تغیر راشي چې دا رابطه څنګه په څنګه شي پلان راشي د دوی څنګه خپل کینی یا مور راشي د لور څنګه خپل کینی بیا دا خبرې لته دا فضا مسله کې چې څوک شي کولای خبرې وکړي
یو ناروغي هغه وخت د بیکې د لایشي چې تشخیص شي ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راخکاره شي که په ژوند کې لستونز سره مخ وای خدا ده چې لچا سره شریک کړی او مشوره ترې وغواړي یو ستونزې چې تاسو ډیره غټه ګڼئ ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مداسې آسان لار دروخی چې تاسو په سوچ کې هم ناراضي یا بخپل مرسته در سره وکړي او لغه مبه مخلص کړي خوګوریدم کو د تانی څنګه د پای شي بی دی تر بل خبرونی مو په لاس پرم
هغه شیبا چې د چا هیګنه مو راس خایسته کوي یا یو شیبا چې د نهلی یا هلی ناکامۍ یا بریا احساس کوي سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غوړم یوازې په داستاني عادت
د مازی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په مارټیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسیګرز خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 0040 22 12 شپږ 40 01 01